کاغذ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې په افغانستان کې د پولیو یو لسمه پیښه په کندهار کې ثبت سوې ده. دا او ځینې نور مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل د دشتې برچی په یو ښوونیز مرکز باندې برید کې لږ تر لږه 8 وژل شوي دي. د وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحیدالله مجروح تر اوسه پورې په دې برید کې د 8 کسانو وژل تایید کړي دي. ولسمشر غنی دا برید غندلی دی. د ارګ اعلامیه وایي چې ښاغلی غنی چارواکو ته امر کړی چې د دغې تحقیقات دی وکړي چې دغه برید ولې شوی دی. د کابل پولیس وایي چې برید د چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته په 4 د کابل ښار په 13 حوزه کې د معود په نوم د یو روزنیز مرکز په دننه کې یو ځانمرګی برید شوی دی چې مرګ جوبلی اړولې ده. د کابل پولیسو د رسنیو د چارو سلاحکار حشمت الله ستانکزي د دې چاودنې په اړه امریکا غږ ته وویل چې یو ځانمرګی بریدګر معود په نوم روزنیز مرکز ته ننوتی او په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې مرګ جوبلی اړولې ده. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه وسوالو طالبانو د دغه ولایت د بغلان مرکزي علاءالدین په سیمه کې د ملي اردو په یو مرکز حمله کړې ده چې په دغه کې 40 پورې د ملي اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژلي دي. د بغلان ولایت یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښولو په شرط امریکا غږ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې د سیمه ییزو پولیسو یو پوستا او د ملي اردو یو مرکز د وسوالو طالبانو لاسته ورغلی. دا چارواکي وایي چې په دې جګړه کې د ملي اردو 1.5 سرتیری او 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. تیره شپه وسوالو طالبانو د مرکزي بغلان د علاءالدین په نظامي مرکز او د محلي پولیسو په امنیتي پوستو برید وکړو. جګړه تر سهاره پورې دوام ولرله. د برتانیې د ترګرۍ ضد پولیس وایي دوی په دې باور دي چې هغه کس یې پیژندلی دی چا چې د سې شنبې په ورځ په لندن کې د پارلمان په ودانۍ باندې د موټر خېجولو کوشش وکړو. هغه د دغې هڅې په دوران کې په پیاده روانو کسانو باندې موټر وخېجو او څو کسۍ زخمیان کړل. چارواکو ویلی دی چې دغه کس د برتانیې طبیعت لري، خو په اصل کې په خټه د سوډان دی. په نیول شوي کس باندې شک دی چې د یو لوی ترګري حملې اراده یې لرله. پولیسو د چهارشنبې په ورځ ویلي دوی اوس د نیول شوي کس نه تحقیقات شروع کړي دي چې د دغه حملې شاته یې هدف څه و. د عمران خان ګوند، یعنی کې د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال اسد قیصر د پاکستان د ولسی جرګې د نوې مشر په توګه ټاکل شوی دی. د پارلمان دننه په سیالیو کې ښاغلی قیصر د پیپلز ګوند د کاندید سید خورشید شاه نه د حکومت مخالفه نورو سیاسي ګوندونو د ائتلاف مشري کوله ماتې ورکړه. د ښاغلي قیصر غوره کېدل د عمران خان د ګوند تحریک انصاف بری ګڼل کېږي. د پارلمان دننه په ټاکنو کې ښاغلي قیصر 104 او ښاغلي خورشید 106 رایې وګټلې. د ولسي جرګې نوی مشر اسد قیصر تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ مشر او په لومړي ځل ملي اسمبلۍ ته بریالی شوی دی. په پاکستان کې په انتخاباتو باندې د درغلیو او ټګۍ برګۍ تورونه لګول شوي دي او د پاکستان د ممکنه صدر اعظم عمران خان مخالفه سیاسي مشران تورونه لګوي چې د هغه د بری لپاره د پاکستان پوز په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ترکیه وایي چې که امریکا ورته ګواښونه ورکول پرېږدي نو تیار دي چې د هغوی سره د روانې مسلې د حل لپاره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا سره د روان بحران د حل لپاره خبرو ته تیار دی، خو پکار ده چې امریکا ورته د خبرداري ورکول پرېږدي. ښاغلی کاوسګلو په انقرې کې د سفیرانو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د اروپایي اتحاد سره هم اړیکې سمې شوې دي. هغه وویل چې د اروپایي اتحاد د مشرانو سره به په راتلونکي کې ملاقاتونه وکړي او د ترکانو د ویزې د پرته اروپا ته د سفر په اړه به ورسره هم وغږېږي. قطر وایي د ترکیې سره به په روان بحران کې مرسته وکړي. د هغې نه وروسته چې د امریکا او د ترکیې لانجه وشوه او تر اوسه پورې دغه روانه ده، په ترکیې کې د نن نه یو لوی اقتصادي بحران پیدا شوی دی. قطر ویلی دی چې د ترکیه سره به مرسته وکړي. د امریکا دغه اقدام په ترکیه کې سخت اقتصادي بحران پیدا کړی دی. د قطر پاچا په انقره کې د ترکیه د ولسمشر اردوغان سره د ملاقات نه وروسته اعلان وکړو چې د ترکیه سره به په دې مشکل وخت کې مرسته وکړي او په ترکیه کې به پانګه اچونه وکړي. او په پاکستان کې پارلمان د جمعې په ورځ نوې صدر اعظم ټاکي. داسې اټکل کیږي چې عمران خان به یې وګټي. د عمران خان د ګوند ویاند فواد چودري ادعا کوي چې هغوی 180 کاندیدان لري. د یادونې وړ ده چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو دپاره په کار ده چې عمران خان په پارلمان کې 102 رای وګټي. دا و خبرونه.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د پولیو یو لسمه پیښه په کندهار کې ثبتوې ده. د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن دا نوې پیښه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د جنوبي حوزې د کتلې مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ګوزن وهلې یو ولسمیشتنی ماشومه ده چې کورنۍ د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په پهلوان سیمه کې اوسیږي. د وی په ارغنداب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه دی او د ټولو سیمو ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د پولیو ضد څاڅکي رسیږي. د زیاتې چې د ماشومې څلور ځله واکسین هم اخیستی دی.
د ارغنداب نوې پیښه د پولیو د پرون نسبت سوې ده او دا یو نجلۍ ده. په دې کې د پولیو کومه نمونه چې مخکې اخیستل شوې وه د دوی د غیط موادو څخه دغه نتیجه راغلې ده او مثبت ده. نو دا د کندهار په سطح باندې د پولیو شپږمه پیښه ده او د حوزې په کچه باندې اوومه پیښه ده چې یوه د هلمند نه ده د پولیو شولې مثبت شوې.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ارغنداب ولسوالۍ، کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل کړي. بلې خواته په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د ګډ پروګرام مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګوزن وهلي ماشومې د پولیو ویروس د کندهار ښار له محیطي ویروس سره تړاو لري چې د زرګونو نور ماشومانو روغتیا هم ګواښي.
کله چې یو پیښه راځي نو د پروګرام تشویش هغومره ورسره زیاتیږي او هلته هغه په سیمه کې نور کوشنیان څه دي هغه هم له خطر سره مخ کیږي او دا د دې شي واضح څرګندونه ده چې په دې سیمه کې د پولیو او ویروس فعال دی او کوم ماشومان چې په سیمه کې دي هغه تر جدي ګواښ لاندې دي. ټولو میندو پلورونو باندې بل موږ ټینګار دا وي دوی خپل ماشومان کې چې نه واکسین کړي هغه نږدې صحي مراکزو ته بوزي او ټول ماشومان واکسین کړي.
د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن د پیښو شمیر یوولو سره رسیدلی چې یوازې شپږ یې په کندهار، یو په ننګرهار، یو په هلمند او درې نور یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د یمن په شمال کې تیر اونۍ د سعودي عربستان په مشرۍ اعتراف په هوایي برید کې د شاوخوا 40 ماشومانو وژل کېدو نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عربي هیوادونو له ائتلاف څخه غوښتي دي چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په دې اړه د رڼو او اعتماد وړ څېړنو ژغ کړی دی.
د دغو ماشومانو بس موټر د یمن په ساده ښار کې هغه مهال پر راکټ ووشتل شو چې د دوبې له یوې میلې څخه د ستنېدو په حال کې وو. په دې پیښه کې چې ډیری یې ماشومان وو 50 تنه ووژل شول او 100 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت وویل متحد ایالاتونو د ملکي تلفاتو په اړه د دقیق او جدي څیرونو غوښتنه کړې ده.
موږ د سعودي عربستان په مشه ائتلاف څخه غوښتي دي چې د هوایي بریدونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څیړنې وکړي. دفاع وزیر ماتس په دې اړه خبرې کړي. دفاع وزیر د دې پیښې په اړه د خبرو لپاره د دریو ستورو یو جنرال سعودي عربستان ته استولی دی.
میرمن ناورت وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په دې اړه د سعودي عربستان له شاهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړي خو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. کارپوهان وایي دا لومړی ځل نه دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په هوایي بریدونو کې ملکی وګړي په نښه کیږي. دا نښتې په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوې چې د ایران په ملاتړ حوثي اورپکو د یمن مرکز صنعا ښار ونیو. اورون ډیوډ میلر امریکا غږ ته وویل
په حقیقت کې تاسو نشئ کولای چې په داشن عملیاتو سره جګړه وګټئ. تاسې توقع هم نشئ کولای. د هدایده لپاره په جګړه کې د روښانه شوه د پوځي ځواک په کارولو سره د خبرو میز ته د حوثیانو راکاږل ستونزمنه ده او امریکا هم په یو شکل همدا غواړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې هوایي برید په اړه د شفافو او دقیقو څیړنو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجارک وویل
موږ غواړو چې جګړه ودرېږي، ناخوالې رامنځته نه شي او ملکي وګړي زیان ونه ویني، خو تر اوسه دا کار شوی. دا کوم طبیعي آفات نه دی، بلکې پخپله انسانانو رامنځته کړی دی.
د ملګرو ملتونو ویاند وویل د جګړې له ټولو اړخونو غوښتل شوی چې د سپتمبر په 6مه نیټه په ژنیو کې د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارتن ګرفدس په منځګړیتوب په غونډه کې برخه واخلي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کینیا کې د هغه ملک د جمهور رئیس د هڅو په نتیجه کې د اداري فساد په ضد سخت مبارزه پیل شوې ده او په دې لړ کې په دې هفته کې د هغه ملک په دوو لوړو رتبه مقاماتو د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو په یوې پروژې کې د رشوت خوري الزام لګیدلی دی. د نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال رپورټ لري.
د کینیا د ریل ګاډو د اداري رئیس اتاناس ماینا او د ځمکو د کمیسیون پر رئیس محمد سوازواری باندې د دې الزام لګیدلی چې هغوی د جبران خسارې په یوې معاملې کې $2 میلیونه غبن کړی دی. په دې برسیره د کینیا په نورو تقریبا 200 مقاماتو او سوداګرو باندې هم د دې الزام لګیدلی دی چې د دولت د ځمکو د فروش او د خرید په معاملو کې جعلسازی کړې ده. په داسې حال کې چې دا کسانو دغه الزامونه رد کړي دي، مګر په کینیا کې خلکو د هغوی د زندانی کولو عمل ډیر ستایلی دی. د کینیا د سیاسي چارو یو ماهر لاندې اولو په دې باب وایي هورو په دې باب ډېر اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست د مقام د دورې د ختم نه وروسته به تاریخ څنګه د هغه د اجراتو په باب قضاوت وکړي. نو په دې خاطر هغه کوشش کوي چې د یو ښه سړي په توګه اجرات وکړي او د هغه د جمهوري ریاست د مقام د دورې نه وروسته به خلک هم دغه په باب قضاوت وکړي. د جون په میاشت کې کینیا جمهور رئیس کینیا ته د دې فرمان صادر کړ چې هر یو دولتي مامور به هر وخت د عاید او د جایداد لکبل د تعقیب لاندې وي. د کینیا او د سویس جمهور رئیسانو هم یو داسې موافقه لاسلیک کړې چې دغه په اساس به د سویس بانکونه د ضرورت په وخت کې د کینیا د مقاماتو د حسابونو په باب د کینیا دولت ته اطلاع ورکړي. په دې ورسره د جمهور رئیس کینیا ته د عدلي تعقیب د ادارې مشر او د برېښنا د ادارې رئیسان هم د اداري فساد په الزام زنداني شوې دي. د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د یک شنبه پر ورځ وویل چې د په دې یقین لري چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې به کامیاب شي، سره له دې چې هغه په دې لار کې خپل ډیر نږدې دوستان هم د لاسه ورکړي دي. هغه وایي په تیرو څو هفتو کې ما ډیر ملګري د لاسه ورکړي. ډیرو ما ته ټیلیفون وکړ او ما ته وویل چې څنګه به بیا ته د دومره زیاتو لانجونو وروسته زموږ سره ملاقات وکړي. ما ورته په جواب کې وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې د خلکو مسؤلیت باید نور ختم شي. په کینیا کې د ځمکو د مراقبت د ملي تحریک مشر دیوید کیمانزی اوس هم په دې کې شک لري چې د حکومت لوړ رتبه مقامات به مجازات شي. هغه وایي سره لدې چې په دې هفته کې یو شمېر لوړ رتبه مقامات زنداني شوي، مګر اوس هم داسې حکومتي مقامات شته چې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولای. ښاغلی کیمازی وایي که چېرې د هغوی نه حساب کتاب شروع شي، نو باید د حکومت د ټولو اصلي او مهمو اشخاصو نه هم د هغوی د عایداتو په باب تحقیقات پیل شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي اوس وخت د دې ولایت د قیمتي ډبرو په 4.5 سوه کانونو کې ناقانونه کیندنې روانې دي. د نورستان په هکله د ځانګړو رپورټونو په لاړ کې پرون د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی د نورستان په ولایت کې په غیر قانوني توګه د قانونو د کیندلو په هکله رپورټ لري چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
د غره په خېټه کې د دغه ګړنګونو چیرل او پکې کېدونکې خواري یو مرګونی لوبه ده.
ګوره دا تور بیروج دغه نشانه دا چې راشي انشاء الله کوتي راځي.
ځینې پکې د ډېرو شته او څښتنان شول خو ډېر دي چې لاپسې ولوېدل، ځکه یاري د بخت ده. دا د نورستان په مرکز پارون کې د قیمتي کانو هغه کانونه دي چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې کیندنې کېږي. 55 کلن اساق نورستانی د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وخت پوځي افسر او محلي سندرغاړی و. وایي له بېروزګارۍ یې په کانونو کې کار کولو ته ملا تړلې. کانونه پردي دي خو هغه ته ورځنۍ مزدوري ورکوي.
زمونږ نورستان ولایت کې ټول خلک غریب خلک یو او دې غرونو کې مونږ کار ونه کو چې آرام نشته. مونږ بس مونږ همدغه غریبي دی، مونږ خپل معدن کې کار کوو. انشاءالله امید شته دې نه ایسته کامیابیږو انشاءالله.
د مرکز پارون سره سره د نورستان ټولو ولسوالو کې د یاقوتو، زمرودو، بیروجو او نورو قیمتي کانو ګڼ کانونه شته دی چې دا اوس پکې کار کیږي.
د نورستان په سلګونو دغه شان کانونو کې زرګونه انسانان کار کوي. ځینې خلک پکې له تیرې نیمې پیړۍ راهیسې په کار بوخت دي. نه خو ورته حکومت کومه د حل لاره پیدا کړه او نه هم کان کیندونکو له دغه چارې لاس واخیسته.
کان کیندونکي وایي تر اوسه کومې حکومتي ادارې احوال نه دی اخیسته. د ولایتي شورا موندنې ښیي چې د ختیځ او لویدیځ نورستان 15 ولسوالو کې د قانونو لږ تر لږه 50% ګټه راسن د حکومت مخالف وسله والو ته ځي، هلته چې تر ټولو ډیر او قیمتي کاڼي راوځي. د نورستان د قانونو اداره مني چې دا اوس په دې ولایت کې لږ تر لږه 4.5 سوه کانونو کې ناقانونه کیندنې کیږي. د قانونو ادارې رئیس وایي د نورستان یوازې یو قیمتي کانه چې 15 کیلوګرامه دروند دی دا اوس د لندن په یو موزیم کې ساتل کیږي. خو ولایتي اداره وایي که په حکومتي کچه دغه قانونو د رایستلو لپاره یوه تګلاره جوړوي نو خلکو ته د روزګار او حکومتي خزانې ته ډیره ګټه کیدلی شوه.
هغه ساحو کې چې دولت حضور نه لري هلته خلک د دې نه سوء استفاده کوي او زما به غوښتنه دا وي چې دولت دې ته زمینه برابر کړي چې د خلکو سره قراردادونه وشي.
خو که حکومت نشي ورسېدی او غرونو کې د برمو داغه ګونام دغسې تاودی نو د ځمکې په ډډ کې پټې خزانې لا نورې د تالان او ورکېدو له ګواښ سره مخ کېدونکي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په روانه اونۍ کې د جنوبي امریکا متحدو هیوادونو ته ځي او خپل ملاتړ ترې اعلانوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
چین ته په پام کې نیولو سره د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس روانه اونۍ جنوبي امریکا ته سفر کوي. ماتس له برازیلي چارواکو سره په فضا کې د دفاع په خاطر د ګډې همکاري وړاندیز وکړ. هغه ویلي چې ګډه همکاري مهمه ده ځکه چې چین اوس دا توان لري چې په فضا کې سټلایټونه تباه کړي. دغه سټلایټونه د ورځنیو کارونو لپاره مهم دي، لکه مخابرات، د هوا د وړاندوینې او جی پی ایس لپاره.
د چین پیغام دا دی چې کولی شي په فضا کې سټلایټونه تباه کړي. موږ پرې پوهیږو، موږ اړتیا نه لرو چې هوایي فضا نظامي کړو، خو که اړتیا شوه موږ به فضا کې د خپل ځانه دفاع وکړو.
ماتس په چین انتقاد کړی چې د جنوبي چین د سمندر په جنجالي سیمه کې وسلې او د توغندیو د دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي دي. دا ځای اوس د سوداګرۍ په مهمې لارې بدل شوی دی.
د دغه پوځي حرکت سره چین غواړي په سیمه کې د ملتونو ترمنځ باور ته ژور زیان ورسوي.
کارپوهان وایي چې د اقتصادي دلیلونو له کبله چین په سویلي امریکا کې خپل حضور زیات کړی دی، خو په ورته وخت کې بیجنګ هڅه کړې چې پوځي همکاري هم زیات کړي.
د چین د نقطې نظره مارکیټونو ته د تجارتي اموالو د رسولو لپاره د همکاري ډېره ضروري ده.
ماتس وایي د چین او د آسیا د ځینو کوچنیو هیوادونو ترمنځ د تړونو برخلاف امریکا غواړي چې ټول هیوادونه دې په برابره توګه ګټه واخلي.
یو بل ته درناوی لومړیتوب لري. تاسو نشئ کولی چې د زیان رسوونکي اقتصاد او لویو قرضو په ورکولو سره پر هغوی حاکمیت وکئ او بیا د هغوی په سمندري بندرګاوو قبضه وکئ، لکه د سریلانکا سره چې کړي دي.
پینټاګان وایي چې د نړۍ په کچه د دوی د پوځي توکو خرڅلاو د تیر کال په پرتله 15 میلیارد ډالر زیات شوی دی. چارواکي وایي هیله مند چې د چین لخوا سیالۍ کول به په لاتینې امریکا کې د دوی پر پوځي خرڅلاو اغیزه ونه کړي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ترکیه په ځینو امریکایي تجارتي اموالو لوړ ګمرکي محصولات ولګول او هم یې په امریکایي برقي آلاتو واردولو بندیز ولګولی. ترکیه دا اقدام په داسې وخت کې وکړ چې د پولي واحد لیرې بیه یې لا هم په ټیټېدو ده. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیز څخه واوري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا پر یو لړ وارداتو لکه موټرونو، شرابو او سګرټو باندې د یو فرمان په لړ کې ګمرکي تعرفې ولګولې. رپورټونه وایي په دې فرمان کې پر وړو مسافرلونکو موټرو باندې 160% تعرفې ولګول شوې، پر شرابو باندې 140% او د تنباکو پر مصنوعاتو باندې په 80% ګمرکي تعرفې لګول شوې دي. پر دې سربیره د آرایش پر سامان، وریجو او د ډبرو پر سکرو تعرفو کې زیاتوالی راغلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د امریکا پر برېښنایي مصنوعاتو به بندیز ولګوي.
مونږ به د امریکا پر الکترونیکي او برېښنایي تولیداتو بندیز ولګوو. که هغوی آیفون لري نو بل چېرته سامسونګ هم شته دی. مونږ په خپل هیواد کې ویسټل لرو.
ښاغلي اردوغان د ترکانو نه یو ځل بیا وغوښتل چې خپل ډالر په لیره باندې بدل کاندي چې د لیرې د بیې له ثبات او تقویه کېدلو سره مرسته وکړي. ښاغلي اردوغان زیاته کړله چې دا څرګنده ده چې اوسنی اقتصادي بحران په نړیواله کچه روان دی.
د امریکا حکومت نه یوازې زموږ هیواد په نښه کړی دی، بلکې په اقتصادي لحاظ له چین نیولې تر روسیې، ایران او اروپا پورې نور هیوادونه هم په نښه کړي دي. کاناډا یې په ګاونډ کې نږدې هیواد دی، هغوی یې هم په اقتصادي لحاظ په نښه کړي دي.
ترکیې پر امریکایي وارداتو دا نوې تعرفې او برېښنایي مصنوعاتو باندې بندیز د دې لپاره لګولی دی چې د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام ځواب ووایي چې تیره جمعه یې کړی و. ولسمشر ټرمپ تیره جمعه د ترکیې پر پولادو او الومونیم باندې تعرفې دوه چنده کړې وې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا لخوا د ترکیې پر دو وزیرانو بندیزونه او د تعرفو دوه چنده کول، اقتصادي جګړه او د ناټو د یو متحد لخوا نه پر شا د چړې گزار بللی دی.
مونږ په ناټو کې سره یو ځای یو او بیا تاسو خپل ستراتیژیک شریک د شا لخوا نه پر چاړه وهئ، آیا داسې کار د منلو وړ دی؟
له بل پلوه تر اوسه پورې ښاغلي اردوغان د دې نښې نښانې نه دي څرګندې کړي چې په دې جنجال کې چې دی اقتصادي جګړه بولي د امریکا په مقابل کې عقب نشینی وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او اوس هم د غزنی ولایت د وضعیت په حق له د دې ولایت د والی وحید الله کلیمزه سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا مرکه واوري.
غزنی اوسنی وضعیت په اړه کلک معلومات شریک کړي لیدونکو سره، او څوک پکې ډیر زیانمن شوی دي؟
زه ته هر څه د مخه د آشنا رادیو تلویزیون کارکوونکو ټول اوریدونکو ته د افغانستان ټول ولس ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د خلکو د خاورې دښمنانو د غزنی په ښار یوه تهاجمي لویه حمله درلوده. د یو لوی پلان له مخې په دغه حملاتو کې تقریبا د 400 نه د باندې تورستان وژل شوي دي، چې په دغې کې اویا کسه پاکستاني اتباع وو چې د هغې جسدونه د مقر او د ګیدان ترمنځ د جهانګیر په نامه بازار کې اوس د انتقال لپاره پاکستان ته ایښودل شوي دي. په دې کې تقریبا چې چیزنیایي اتباع هم چې جسدونه یې د جنګ په میدان کې پاتې دي، یو تعداد یې او ځینې مدارک او شواهد اسناد دوی سره شته چې هغه دلالت په دې کوي چې د چچنیا اتبادي دا هم شتون لري. ملکی وګړي متاسفانه په تعصب باندې وایي چې تقریبا د 500 شاوخا کې شهیدان شوي دي چې ښځې او ماشومان او سړي پکې دي، او همدارنګه د 103 په تعداد باندې اضافه د 102 او یو شاوخا کې تر اوسه روغتون ته راوړل شوي دي، دا زخمیان دي. د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو تقریبا د 103 په شاوخا کې شهیدان لرو، او همدارنګه د 102 په شاوخا کې زخمیان لرو. په دې کې شک نشته دی چې تورستان او د دې لپاره چې وحشت خور کا د شپ خور کا عملاً په تاسیساتو ته شخصي سرمایه ته د خلکو ورونه ورواچول، تاسو کتل چې د پومبې یا د پختې یو لوی مارکیټ او ګودام ته ور واچوله و چې دوه ورځې پورې د ور لګېدل، او بالاخره موږ توانید د خپلو اطفایو په واسطه هغه ور بل کړو. همدغسې نور ځینې هټیوالو ته زیانونه اوښتي، ملکي خلکو ته.
کلیم ځین سبوبه خیوا پښتنه تاسو وی چې پاکستانی ملیشیم په دې کې وی او چچنیایم وی او تعداد تر 400 رسیدو، دا څنګه په دومره حجم سره د غزنی خارا پورې ورسیدل؟ ولی مخ نه نیول کېدله؟
نو ما مخکې د تاویل ملیشیم مونې له مولې چې پاکستانی اتباع د تورستانو په ډله کې وو، دا چې څوک اتباع ولی پاکستانی اتباع وو چې مریوس په جهانگیر بازار کې ناوې ته نږدې خودل شوی تر څو د غزلار انتقال شي پاکستان ته. تاسو ته معلومه ده چې ډېر وخت را په دې خوا د غزنی ښار چې یو ستراتیژیک موقعیت لري، یو تجارتي ښار دی، تقریبا د افغانستان د اوو ناامنو ولایت سره سرحد لري، د مخالفینو تر ډېر فشار لاندې وو، په مختلفو ولسوالیو کې جنګ وو، او مساحت هم د دې ښار د دې ولایت ډېر لوی مساحت دی. د دوی مخه نیول شوې ځکه په غزنی ښار کې مخالفین په دې ونه توانېدل چې دوی د مهم دولتي تاسیسات ونیسي، صرف ځینې کمربندي پوستې سقوط شوې، او دوی عامه تاسیسات ته زیان واړوه. دوهم دا چې دوی د ولسي خلکو کورونه د سپر په توګه استعمالول، د دې لپاره چې د دولتي ځواکونو د لاسه ملکي خلکو ته تلفات ونه وړي، موږ په ډېر احتیاط قدمونه اخیستل، او د دوی تصفیه هم په احتیاطي شکل باندې ترسره کړې ده.
کلیم ځین صاحب، اوس یو اخري پوښتنه مې کوله، ډاډ ورکوي هغه ولسته چې زیان لیدلی دی او بیزه شوي دي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، د دوی مسؤلیت دپاره او د دوی د مالي خساري ورکولو دپاره آیا دولت ژمن دی که نه؟
انشاءالله تعالی فعلا په غزنی کې تاسو وګورئ د برق شبکه فعاله شوې ده، او رسانه شبکه فعاله شوې ده، مخابراتي خدمات هم تر ډېره تعمین شوي دي، او د ولسو دپاره د ولسمشر جلالتمات رئیس جمهور د هدایت سره سم یو هیئت لوړپوړی د کابل څخه د مرکز څخه راغلی دی، د دې خسارو د تثبیت لپاره او د هغه څوک چې شهیدان او زخمیان شوي دي هغې لپاره چې مالي مساعدت ورسره وشي. او دوهم جز یې دا دی چې موږ انشاءالله کاملا اطمینان خلکو ته ورکوو چې نور به د دوی امنیت تعمین وي، پوره کومکي ځواکونه راغلي تر هغه پورې به عملیات دوام لري تر څو د غزنی ولایت مرکز در او ولسوالۍ د مخالفینو د تورستانو د شتون څخه پاک شو، یو دادمن امنیت رامنځته شي.
بله، د غزنی والی وحیدالله کلیمزی صاحب کور دی ودان، ډیر تشکر.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.